امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ او د 1940 لمریز کال د وږي 28 ده چې د 2015 میلادي کال د اگست 12 سره سمون خوري په واشنگتن کې د مخوستن 9:30 بجې چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
په مکه معظمه کې د مسجد الحرم په پیښه کې 101 کس مړه شوی دی د امریکا د استازو مجلس د ایران ضروري موافقه رد کړې ده او د اروپایي اتحاد لخوا د مهاجرینو د بحران د حلولو پلان د مقاومت سره مخامخ شوی دی
په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مخدره موادو په ضد په مبارزه باندې سره غور کوي د یوکرین په ختیځ کې د اوربل مقررات عملی کیږي او لندن ته د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر په دوهمه ورځ احتجاجي مظاهرې شوې دي لومړی له طاهر اڅکزینه پوره خبرونه واورئ
د سعودي عربستان چارواکو ویل دي چې 101 کس هغه وخت وژل شوي او 238 تنه زخمي شوي دي چې یو جاري ثقیل په مکه معظمه کې د مسجد الحرم د بام په سر راولوید په هغو تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي هغه خلک شول کیږي چې چپنې یې په وینو سرې وي جر ثقیل د مسجد د پراخېدو په کار بوخت وو یو میخانیک محمد طاهر د امریکا غږ اردو خپرونې ته وویل چې د جر ثقیل د رالوېدو په وخت کې سخت باران اورېده او زورور باد چلېده او په همدې طوفان کې جر ثقیل بې پرتلیسو او په مسجد باندې راولوید د ریاد یو اوسیدونکي قاری وفی الله په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلې دي
تیز هوا او د سخت باران د عمله د اکرین متاسفه ده راوغورځېد او 15 بجې او 10 منټه د پاسه تر مازدیګر د مازدیګر وروسته د حادثه واقع شوې ده خو د هوا زور زیات نه لري په لوی تعداد باندې کرینونه موجود دي ځکه چې کار روان دی د توسیع د حرمینو خو ښه قسمت دا د خلکو چې د مانځنه یو ګنټه وروسته د حادثه واقع شوې ده
د قاري وفي الله سره به زموږ بشپړه مرکه تر خبرونو وروسته واوري د امریکا د اساسو مجلس پرون د جمعې په ورځ د ایران سره ضروري موافقه د یوې احساساتي غونډې په ترڅ کې رد کړې ده څرنګه چې د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ د هغې په طرفداري رایه ورکړې وه نو د اساسو د مجلس دا پرېکړه یوه سمبولي بڼه لري د هغې مقصد دا دی چې جمهور رئیس براک اوباما او د هغه حکومت ته چې په تیرو 13 میاشتو کې د دې موافقې د منظورېدو لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي یو پیغام واستوي د اساسو مجلس د پنجشنبه او جمعې په ورځ د ایران په دغه موافقه باندې بحثونه وکړل او هغې ته 298 مخالفي او 232 موافق رای ورکړل شوی دی چې په دې ډول د هغې په منظورېدو کې دغه مجلس ناکامه شوی دی د اروپایي اتحاد هغه پیشنهاد چې پکې د خپلو 28 غړو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د اروپا د مهاجرینو د بحران په حلولو کې د هر هیواد په تقریبا مساویانه توګه برخه واخلي د مقاومت سره مخامخ شوی دی که څه هم چې هغه پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی و د هنګري د چک د جمهوریت پولند او سلوواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په پرا کې په یو غونډه کې د خپلو شتمنو انډیوالانو جرمني او لوکسمبورګ هغه غوښتنې ونه منلې چې ویلې دي د 1,000 مهاجرینو په مشته کېدو کې دي دغه ټول ملکونه حتمی سهمیه قبول کړي د اروپایي اتحاد په هیوادونو امریکا او د منځنی ختیځ پښتمنو هیوادونو باندې د بشري حقوقو د مؤسسولو انتقادونو د مؤسسولو خوا انتقادونه کیږي چې د منځنی ختیځ د مهاجرینو د بحران په حلولو کې ډېر څه نه دي کړي د ختیځ اروپا هیوادونه دې ته زړه نازړه دي چې په کافي اندازه هغه مهاجرین قبول کړي چې د جګړو او بندي کېدو د خطرونو څخه راتښتي د خلیج هیوادونه یوازې کارګر مهاجرین مني مګر دا هم وایي چې هر وخت چې وغواړي هغوی بیرته خارجولای شي په امریکا کې ډیره د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو د مؤسسې اجرایوي رئیس کینیت رات د امریکا ژغ روسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي چې د اروپایي اتحاد نوې غړي هیوادونه کله چې د مسلمانو مهاجرینو سره مخامخ سي نو په تاریخي کچه د نفرت احساسات څرګندوي. بوکو حرام پرون د جمعې په ورځ د بې ځای سوو کسانو په کمپ کې چاودنه کړې چې ډېر تلفات یې اړولي دي. خبریال کریس سټین په دې اړه د لاګاس څخه یو راپورټ استولی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورو.
دغه چاودنه پرون د جمعې په ورځ په محلي وخت د سهار په 10:55 د شمال ختیځ ښار یولانا بهر د مالکوی په کمپ کې وشوله. د ملي استراري انتظام د ادارې د معلوماتو د دفتر لوړ رتبه چارواکی سانی داتی داسې وویل: دا باما د بې ځای شوو کسانو په کمپ کې دننه یو منقل ته نږدې په یوه خیمه کې ایښودل شوی و. د مالکوی اډ کمپ یو له هغو کمپونو نه دی چې د یولا په سیمه کې جوړ شوی دی. په دغو کمپونو کې هغه کسان اوسیږي چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د لاسه تښتېدلی دي چې د شمال ختیځ درې ایالتونه یې لوټ او ویجاړ کړی دی او 2.1 میلیون کسان مجبور کړی دی چې په هیواد کې نورو سیمو ته ولاړ شي. جمهور رئیس محمدو بوهاري اجمنه کړې ده چې دغه یاغي ډله له منځه وړي، مګر بوکو حرام د میل میاشتې نه راپدې خوا څه باندې وسه وطنه وژلې.
رپورت مو اورید او دا هم نور خبرونه. د اسلامي دولت د ډلې یادایش ځینو مخالفو فعالینو ویل دي چې په سوریا او عراق کې د داعش د جګړه مارانو ترمنځ د سختو جګړو پیښې مخ په زیاتې دودي. د دغې تروریستي ډلې د ځینو مهمو غړو ترمنځ هم انشابونه راپیدا شوي او د جنګي غنایمو، جنسي غلامانو او نغدو پیسو د ویشلو په سر یې لفظي شخړې سختې شوې دي. او په دمشق کې د اسد حکومت سره د روسیې مخ په زیاتې دونکو ملاتړ په امریکا کې اندېښنې زیاتې کړې دي، مګر ماسکو ویل چې هیله لري د امریکا په همکاري به په سوریه کې د ځینو غیر ارادي پیښو مخه ونیسي. امریکایي چارواکو په سوریه کې د روسیې زیاتې مداخلې ته په کتو سره ویل دي چې دوی په دې اندېښمن دي چې روسیه د لویدیځ په طرفدارو یاغانو باندې چې د سوریې د حکومت سره په وسلوالو جګړو اخته دي حمله ونه کړي او بیا د لویدیځ د خواو سره چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په مقابل کې جنګیږي په جګړه پیل ونه کړي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا واشنگتن دی. 9:08 دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په برخه کې په خپلو پلانونو باندې لسره کتنه کوي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د مبارزې پولیس ته نوي تخنیکونه او تخصصي روزنه ورکړي. پام وکړئ له کابل نه زمونږ د خبريال ممتاز بهیر ریپورت ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې چټکوالي لپاره پر نویو پلانونو او لارو چارو غور کوي. د دغه وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستيال باز محمد احمدی وای هسي پیل کړی چې د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره ځانمنونکو سیمې په نخښه کړی او په همدې توګه د افغانستان په هوایي ډګرونو، ګمرکونو، لویو لارو او سرحدي سیمو کې د پرسونل او وسایلو په لګولو سره بهر ته د نشئی توکو د قاچاق مخه ډب کړی. خغل احمدی وای جربه په دغه هیواد کې د نشئی توکو د کار او تولید د کچې راټیټولو او په همدې توګه د نشئی توکو د کشف او ضبط او دغه توکو د قاچاق کونکو د نیولو د کچې د لوړولو په موخه نوی پلانونه عملی کړي. د خغل احمدی پر وینا په دې برخه کې خپل موخه ته رسیدو لپاره مسلکی پولیسو ته اړتیا ده.
موضوع اولی کې بشپړ
لومړی موضوع چې موږ باید ورته زیات پام وکړو، یو خو پولیسو ته خوونه او روزنه او د هغوی تخصصي کول دي او د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس او اکاډمۍ کې د خوونه او روزنه په تګلارو کې بدلون دی. کومه خوونه او روزنه چې تر اوسه شوې ده بسنه نه کوي، اکثره خوونه عمومي وي، خو موږ تخصصي او مسلکی خوونه ته اړتیا لرو. په دې اړه موږ خپل طرحې او پلانونه جوړ کړی دي او په دې برخو کې د ټولو د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه کوي. خغل احمدی وای په دې ټولو برخو کې خپل نوې طرحې او پلانونه د کورنۍ چارو وزیر او د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې دي. په همدې توګه جنرال باز محمد احمدی نشئی توکي نړیوال ستونزه وبله او له نړیوالو څخه وغوښتل چې په دې مبارزه کې له افغانانو سره اړینې مرستې وکړي. هغه افغانانو او نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په جدي توګه مبارزه کوي. دای وای د روان کال په شپږ میاشتو کې د افغانستان په کچه شاوخوا 1500 قاچاق کونکي نیولي او نږدې 500 ټنه بیلابیل ډوله نشئی توکي کشف او ضبط کړي دي. د خغلی احمدی پر وینا د نویو پلانونو لمخې به د قاچاق کونکو د نیولو او نشئی توکو د کشف او ضبط کچه لا پسې لوړ شي.
ما میخواهیم که سطح
کشف مو غواړو د کشف او ضبط کچل وړ کړو او د نشي توکو د قاچاق لوی باندونه او په همدې توګه لوی قاچاق کونکو او مافیایي باندونه تر خپل هدف لاندې راولو. موږ په ټولو ولایتونو کې په یوې عمومي طرحې سلا کړې ده چې هر ولایت له مرکز سره په همغږي د هغو موخو په اړه چې ورته ورکول کیږي یو سلور میاشتنی پلان چمتو کړي چې دغه راز برنامه په تیر کې موږ نه درلودي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د نشي توکو په کشف او ضبط او د قاچاق کونکو په نیولو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. دا دوی پر وینا یوازې په کابل ښار کې هر ورځ له 10 نیولې تر 15 تنه د نشي توکو پرچون او عمده پلورونکي نیول کیږي. د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د نشي توکو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د نویو پلانونو او طرحو جوړولو خبر ورکوي چې لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشي توکو لوی تولیدونکی هیواد دی. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې پر 224,000 هکتار ځمکه کې کوکنار وکرل شول چې 3,400 ټنه اپین پورته شوي وو. د چارو د څیړونکو په باور په افغانستان کې د نشي توکو پراخ موجودیت او دغو توکو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې پر نشي توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیات شي. د چارواکو پر وینا دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون وګړي په یو ډول نه یو ډول پر نشي توکو روږدي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د یوکرين جمهور رئیس پیټرو پورشنکو وای چې د هغه هیواد په ختیس کې اوربن ټینګ دی، مګر روسیا کوښښ کوي چې هلته بې ثباتي را پیدا کړي. په مګر د امریکا غږ د خبریال ډانیل شف رپورټ چې مسکو نه رالیږلی دی.
جمهور رئیس پوروشنکو ویلې د دوامدار اوربن لپاره د محتاطانه خوشبینی په دې هفته کې وروسته له هغه قوي شول چې د فرانسې، آلمان او روسیې د جمهور رئیسانو سره تلیفوني خبرې وشولې. جمهور رئیس پرون د جمعې په ورځ د یالتا اروپا د ستراتیژۍ په کلنۍ غونډه کې د وینا په ترڅ کې څرګنده کړه داسې معلومیږي چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه اوربن ټینګ دی. پوروشنکو وایي
The ceasefire in place for the almost 2 week and not a dream anymore, even more. I want to declare that today is the first day.
The first day of Urban Tink is a good day. د روسي خبري اژانس انټرفاکس نه پرون د جمعې په ورځ د کرملین د یو سلاکار له قوله وای چې ټولو خواوو موافقه کړې وي د اوربند دوام ممکن دی، لیکن پوروشنکو ویلې د روسیې پلوه یاغانو پلانونه چې غواړي د یوکراین د اکتوبر د 15 نیټې انتخاباتو نه جدا انتخابات وکړي نو د سولې هغې موافقه ته ګواهو چې په منځ کې اشوه. د ویلې یاغان چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې چې دونباس په نامه یادیږي راګیري وکړي نو عینې بڼه تکرارېږي چې په 2014 کال کې جنگ د سولې لومړی پلان به بدل کړه. پوروشنکو نو وایي
We have to prevent fake election in the Donbas as it will ruin the Minsk process once again.
موږ په دونباس کې د جعلي انتخاباتو مخه باید ونیسو، کنه نو دا به د منسک پروسه یو ځل بیا ګډوډه کړي. پوروشنکو ویلې نو وسه د خبرو وخت دی چې په ختیځ کې بین المللي قواوې ځای په ځای شي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې د روسیې عسکر بیرته خپل وطن ته ستانه شي او سرحدونه وتړل شي. پوروشنکو په دې باندې زور اچوي چې په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي واچول شي، مګر یاغان او کرملین مقاومت کوي په داسې حال کې چې لویدیځ زړه نازړه دی. پوروشنکو ویلې د اوسنۍ سولې سره سره لا تر اوسه له روسیې نه ګواښ مخامخ دی، په داسې حال کې چې د روسیې یو ټانک یا عسکر د یوکراین له خاورې نه نه دي وتلي، مګر مازی ډزې بندې کړې دي. کرملین په دوامداره توګه له دې انکار کوي چې ګنې عسکر یا وسلې یاغانو ته استولې دي او په یوکراین کې چې د روسیې عسکر نیول شوي دي هغه رضاکاران دي. ملګری ملتونه وایي د یوکراني قواو او روسیې یاغانو ترمنځ په جنگ کې چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې نه راپه دې خوا نښته ده تقریبا 8000 تنه وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ته چې سلام ورکړې وښه رشتو ترا خوارسی دل تا جوڑا می دزڑ پکور تیار سی دانش دل گلری کد سرا حسی نچ دا زما جوانی سکار سی بیگم ستا لغا میارا بیگم ستا لغا میارا یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا لغه ما یار یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا لغه ما یار فلار تیر شم گناکار شم گٹ بگلزار شم فلار تیر شم گناکار شم گٹ بگلزار شم غماز مستر گلن دوی تا گلنو تا کتلی دی دیگم استال غم یارا یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي د غم ستاله غم یار بلدی جون کو پسرلی کنا سمرا ڈولی کنا اور بلدی جون کو پسرلی کنا سمرا ڈولی کنا دا آلو والزل پی دی چالا چالا یاڑا ولی دی بیگا مستالا غام یارا یارا ڈیر جن لی دی د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي د غم ستاله غم یار زکر انزور یما جوڑ خوب ناسم یاران فزڑ ناسور یما غمی زڑ گئی پارا پارا کلو زکر انزور یما جوڑ خوب ناسم یاران فزڑ ناسور یما
طبيب مي زكا دزلقي اي فردي قندلي دي دي قم استالغ ما يارا يارا دير جللي دي ده غم سافلي مي فمخا مخبان دي خللي دي دي قم استالغ ما
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون په لندن کې د دوهم ورځې لپاره هم برېټانیا ته د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر په خلاف باندې خلکو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې نتنیاهو د فلسطینانو په خلاف جنگي جرمونه کړي دي او باید ونیول شي. بنجامین نتنیاهو په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې په منځني ختیځ کې وضع دومره خراب شوې ده چې د سقوط په حالت کې ده. نور تفصیل د لندن د امریکا غږ د خبريال هنری ریجول په ریپورت کې واوري.
په لندن کې د پنځمه پرځ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملاقات په خلاف خلکو پراخه مظاهره وکړلې او د هغه چکونو مخه نیولې و چې د وسلو یوې نندارې ته یې وسلې وړلې. د ساراری ډر په نامه یو مېرمن چې د وسلو د سوداګرۍ په خلاف مبارزه کوي او په دې مظاهرو کې برخه اخیسته و امریکا غاګ ته داسې وویل. د برتانی حکومت په دوامدار توګه په اسرائیل وسلې خرڅوي چې همدا وسلې بیا د فلسطین د خلکو په خلاف په تشدد کې کاریږي. خو د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د نتنیاهو سره د ملاقات نه وړاندې په ډاونګ سټریټ کې د اسرائیل سره خپل ملاتړ څرګند کړ. برتانیا پټینګه د دې ملاتړ کوي چې اسرائیل د موجودیت حق لري او د خپل ځان د دفاع حق هم لري. مونږ د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو او د سولې د پروسې سره هم بشپړه ژمنتیا څرګندو. د اسرائیل صدر اعظم هم وایي چې د فلسطینیانو سره بدون د شرط نه مخامخ خبرو پیل کېدو ته چمتو دی، خو دا ځل د هغه په اجنډا کې امنیت تر ټولو مهمه مسله وه. منځنۍ ختیځ د ټوټه کېدو په حال کې دی. لیوی خوا د سختدریزه اسلام پالو ډلو لخوا او لبلې خوا د شیعه وسلوالو ډلو لخوا چې مشري یې ایران کوي او هم د سنی وسلوالو ډلو لخوا چې مشري یې داعش کوي. د نړۍ شپږ قدرت لرونکو هیوادونو د همدې کال د جولای په میاشت کې د ایران سره د اتمی جنجال په خاطر یو موافقه وکړه چې له مخې به د ایران اتمی پروګرام بند شي او په بدل کې به په هغه هیواد اقتصادي بندیزونه لری شي. اسرائیل د غرب او ایران د اړیکو د خکېدو په خاطر اندېښمن دی او په همدې خاطر هلې ځلې شروع کړې دي چې د موافقه باطل شي. د لندن د ریجنس په پوهنتون کې مبصر یو سی میکلبرګ په دې اړه داسې وایي. اسرائیل غواړي د راتلونکي لپاره یو قضیه جوړ کړي او هغه هم په داسې حال کې چې کچیرته معلومه شي چې ایران د موافقه نه سرغړونه کړې ده. خغلی میکلبرګ وایي اسرائیل ته پکار ده چې خپل دریز بدل
کړي.
په دې خاطر دی هلې ځلې وشي چې ایران څنګه بیرته په نړیواله ټولنه کې ګډ شي او د هغو هیوادونو او ډلو ملاتړ دی وشي چې غواړي ایران دې د نړیواله ټولنې سره په سولې او همکارۍ کې ورګډ شي. بدبختانه چې د اسرائیل په سیاسي نظام کې داسې څه نشته. مبصرین په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو باید چې د خپل لندن د سفر نه داسې یو مهم لاسته راوړنه ولري چې خپل اندېښمن ول سره شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن ورځې لپاره د موسم احوال. د شنبه پر ورځ په کابل او د افغانستان په څنور خورونو کې موسم د سانډي ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 12 درجه اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 13 درجه. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 13 درجه. په مهترلام کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12 درجه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16 درجه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش او ټیټې شل درجې، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټې اته درجې، په خوست کې د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش او ټیټې پنځلس درجې، او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش او ټیټې دېرش درجې اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه یو دېرش او ټیټې یولس درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. او د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه ویشت او ټیټې نونس درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې. پرونه په پای کې د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کې ځل بیا وري. د سعودي عربستان مقامات وايي چې د جمعې په ورځ په مسجد حرام کې د یو جر ثقیل یا کرین درال بدو په پیښه کې یو سلو کسان مړه او دوه سوه تیرش کسان زخمیان شوي دي. یوه میخانیک د امریکا غږ اردو خبرونې ته وویل چې د جر ثقیل د رال بدو په وخت ډېر سخت باران ورېده او ډېر زورور باد هم چلېده. تر اوسه پورې نه ده معلومه شوې چې په دغه پیښه کې افغانان هم مړ شوي دي او که نه. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د جمعې په ورځ د ایران سره ضروري موافقه د یو احساساتي بحث نه وروسته رد کړه. څرنګه چې د سنا مجلس د پنج شنبې په ورځ د هغې په طرفدارۍ رای ورکړې وه، نو د استازو د مجلس دغه پرېکړه یوه سمبولي بڼه لري. د استازو د مجلس رئیس جان بینر هوډ کړی چې د دې موافقې په خلاف د هغه په وینا زمونږ جنگ همدا اوس شروع شوی دی. د اروپایي اتحاد د کمیشنر دا پیشنهاد چې غړي اته ویشت ملکونه باید د اروپا د مهاجرو بحران په حلولو کې مرسته وکړي او هر هیواد دې په مساوي ډول دغه مهاجر سره تقسیم کړي، د ځینو هیوادونو د سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی. په دغه هیوادونو کې هنګري، د چک جمهوریت، پولینډ او د سلواکیا جمهوریتونه شامل دي. د بشری حقوقو نړیوال مؤسسې هیومن رائټس واچ په اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو باندې او د منځني ختیځ په بډایو هیوادونو باندې د دې عمله سخت انتقاد کړی دی چې د منځني ختیځ د مهاجرو د بحران په حل کې مرسته نه ده کړې. په امریکا کې ډیرا د هیومن رائټس واچ په نامه د بشری حقوقو د مؤسسې اجرایوي رئیس کنټراکټ د امریکا غا روسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې د اروپایي اتحاد نوي غړي هیوادونه کله چې د مسلمانانو مهاجرو سره مخامخ شي، نو په تاریخي سطح د نفرت احساسات په ذهن کې را پیدا کیږي. بوکو حرام د جمعې په ورځ د بې ځایه شوو کسانو په یو کم کې چاودنه کړې ده چې ډېر زیات ځاني تلفات یې اړولې دي. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ځینو مخالفانو په وینا باندې د دغې ډلې د غړو ترمنځ مخالفتونه او وسلوالې نښتې پیل شوي دي. د بشار الاسد د رژیم سره د روسي مخبزاتي دوه ملاتړ په امریکا کې اندېښنې زیات کړې دي، مګر ماسکو وایي چې هله لري د امریکا په همکارۍ په سوریه کې د ځینو غیر ارادي پیښو مخه ونیسي. امریکایي چارواکو په سوریه کې د روسي د زیاتې نظامي مداخلې ته په کتو سره ویلي چې دوی په دې اندېښمن دي چې روسیه د لویدیځ په طرفدارو مخالفانو باندې چې د سوریې د رژیم سره په وسلوالو جګړو اخته دي حمله ونکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
حضرمن اوریدونکو، زمونږ دا دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په تو شیکو کې پاتې رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه پرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت د ماخام په یو بجو د اساس په خدمت کې د نړۍ او افغانستان په مهمو خبرونو او رپورټونو سره حاضر شو. دا وخت به تاسو ته ډېر مهربان خدای ستاسو په نوم نیکمرغه.